صاحب بفرمایید.
ډیر زیاته مننه سلطان محمد سرور. قدرمن دوستانو په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کوو. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. په دې خبرونه کې اوري چې په داسې حال کې چې وسلوالو طالبانو په دې وروستیو کې په افغانستان کې په بیلابیلو ولایتونو کې خپلو بریدونو ته زور ورکړی. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې په یو شمیر پوستو د مخالفانو حملې د افغان ملي اردو پیاوړتیا نشي کمزوري کولی. نور رپورټونه هم لرو خو پیل خبر نکو. په افغانستان کې د ناتو قاطع ملاتړ ماموریت وایي وسلوالو طالبانو په غور ولایت کې لسګونه عام وګړي وژلي. د پاکستان حکومت وایي په افغانستان کې دوه تختول شوي ډیپلوماټان په خوندي توګه موندل شوي دي. او د ایران ولسمشر حسن روحاني وایي که امریکا د دې هیواد په وړاندې د بندیزونو نوې لایحه تصویب کړي، ایران به یې ثواب وایي. بشپړ خبرونه واورئ. په سر کې هم د افغانستان په اړه، په افغانستان کې د ناتو قاطع ملاتړ وایي طالبان په ناسمو ادعاو سره غواړي په خپلو جنایتو پرده واچوي. د دې ماموریت او په افغانستان کې د ځانګړو امریکایي ځواکونو ویان تورن ویلیم سالوین پرون ویلي طالبانو د روانې اونۍ په پایل کې په غور ولایت کې لسګونه عام وګړي او ډاکټران وژلي دي. دی وایي طالبانو د دې لپاره چې د خلکو پام له ځانه واړوي د عامه وژنې پړه یې په بهرنیو ځواکونو اچولی. تورن سالوین په یو بیان کې چې په ټویټر یې خپور کړی ویلي چې روانه اونۍ امریکایي پوځیانو په غور ولایت کې کومه هوایي حمله نه ده کړې. د افغانستان د ولسمشر د ویاندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی وایي د دوشنبې په ورځ وسلوالو طالبانو په غور کې په یو روغتون حمله وکړه او 15 ډاکټران او ناروغان یې ووژل. طالبانو د خلکو دا وژنه رد کړې ده. د پاکستان حکومت وایي په افغانستان کې دوه تختول شوي ډیپلوماټان په خوندي توګه موندل شوي او زر به له کابل نه اسلام آباد ته واستول شي. د ازادي راډیو خبري څانګې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د یوې اعلامیې په حواله ویلي چې افغان ولسمشر د پاکستان شرزافر ته پرون په ټلیفون د دغو دوو پاکستاني اتباعو د پیدا کېدو خبره کړې. په خبر کې دا هم راغلي چې په ننګرهار کې د پاکستان د جنرال کونسلګری د دوه کارکوونکي د یو لړ عملیاتو په نتیجه کې شغورل شوي. هغوی اوس په کابل کې د پاکستان په سفارت کې دي او زر به اسلام آباد ته واستول شي. د پاکستان جنرال کونسلګری د دوه کارکوونکي د جون په 14 د ننګرهار نه تورخم ته پر لاره و چې لادرکه شو. په کابل کې د انډونیزیا سفیر هرات ولایت ته په سفر کې د هرات او جاکارتا ترمنځ د هوایی کارګو د پرانیستي په اړه خبرې کړې دي. د هرات د والی ویان چیلانی فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې د انډونیزیا سفیر په هرات کې دوه ورځې تیرې کړې او په والی سربیره له یو شمېر سوداګرو سره هم ولیدل.
سفیر اندونزیا در کابل نخستین سفر از او به ولایت هرات بود.
خغل فرهاد وی په کابل کې د اندونزیا سفیر خپل لومړنی سفر هرات ته وکړ. هغه د اندونزیا د یو معتبر هوایی شرکت چمتووالی اعلان کړ چې غواړي د هرات او جاکرتا ترمنځ الوتنې پیل کړي او سوداګریز مالونه او محصولات دواړو خواو ته انتقال کړي. د هرات د والی د ویان په خبره تمه ده زر په همدې هدف د هرات والی او ځینې سوداګر اندونزیا ته ولاړ شي او هلته به په احتمال سره د جاکرتا او هرات ترمنځ د هوایی کارګو او مستقیمو پروازونو طرحه وروستۍ شي. اوس هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه تاسو مو غږله ازادي راډیو ناوړي. د ایران ولسمشر حسن روحاني وایي ک امریکا متحده ایالاتونه د دې هیواد په وړاندې د بندیزونو نوې لایحه تصویب کړي، ایران به یې ثواب وایي. د ایران ولسمشر حسن روحاني پرون د کابینې په یو غونډه کې چې دولتي تلویزیون له لارې خبرېده په دې اړه وویل
در برابر حرکت جدید کنگره حتما جمهوری اسلامی ایران
عکس العمل روحانی وایي د امریکا د کانګرس د نوي حرکت په وړاندې به د ایران اسلامی جمهوریت خامخا عکس العمل ښکار کړی. موږ به هر عمر جواب ورکو. د امریکا متحده ایالاتونو استازو جرګی د سی شنبې پرز د بندیزونو نوې لایحه په 499 موافق رايو سره د درې مخالف رايو په مقابل کې تصویب کړه او وس په سنا جرګه کې پرې رای ورکړي. د بندیزونو په نوې لایحه کې هغه کسان چې د ایران د توغندیو له پروګرام سره اړیکې لري او یا ورسره کاروبار کوي له سختو بندیزونو سره مخ کیږي. ایراني چارواکي وایي د بندیزونو نوې لایحه د ایران او 15 جمعیو قدرتونو ترمنځ د 2015 کال اټومي تړون تر پخو لاندې کوي. روسي چارواکو د دې هیواد د پارلمان استازو هم په مسکو باندې د تازه بندیزونو د لګولو په خاطر د امریکا د استازو د جرګې لوري د یوې نوې لایحې پر تصویب انتقاد کړي. دا د روسانو په خبره دا کار به د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ لپاره د سختو سزا ورکوونکو ګامونو د لری کول اسانول نور هم ستونزمن کړي. همداراز اروپایي ټولنې هم په روسیې باندې د بندیزونو لګولو اندېښنه ښکاره کړې. ویلي دي چې د امریکا استازو جرګې لخوا داسې کار د اروپا د انرژۍ امنیت ته زیان رسوي. دا د لهې د تصویب لپاره چې په ایران او شمالي کوریا هم پکې بندیزونه وضع شوي. د استازو جرګې 419 غړو موافقه رایه وکاروله او یوازې 3 تنو یې مخالفت وکړ. او یو تازه نظر پوښتنه خی چې د امریکا اکثره مسلمانان ولسمشر ډونالد ټرمپ د دوی په نظر بیمینی کسیات کړی دی. په دې نظر پوښتنه کې چې د پیو سیلنیز مرکز لخوا شوي په اصولو کې 92 مسلمانو ګډونوالو ویلي چې په خپل امریکایي توب ویاړي. دا نظر پوښتنه د چهار شنبه په ورځ خپره شوه او نیمایي مسلمانو ګډونوالو ویلي چې په تیر یو کال کې د مسلمانۍ په سبب زیات ملاتړ خپل کړی. نظر پوښتنه د جنوري له 23 د مې تر 2 نیټې روانه او په کې له شاوخوا 0 مسلمانو امریکایانو سره مرکی شوی. دا دریم وار دی چې د پیو تحقیقاتي مرکز په امریکا کې د مسلمانانو په اړه نظر پوښتنې کوي. له دې مخکې په 2001 او 2011 کال کې دا نظر پوښتنې شوې وي. خبرونه مولا ازادي راډیو نو اوریدل کا غواړي دا نور خبرونه په تفصیل سره ولولای نو ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورتلای شئ. د افغانستان د دفاع وزارت وی پر زینو پوسټو باندې د مخالفو وسلوالو بریدونه د افغانستان د ملي اردو پیاوړتیا نشي کمزوري کولای. د ملي دفاع وزارت مرستيال ویان له صدر رئیس سره د خبري ورسله اخی وکړي چې تیرونه د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې وسلوالو طالبانو خپل بریدونه ته زور ورکړو. په دې موضوع په ریپورت سربیره د پوځي چارو له کارپو جنرال زلمی وردک سره غږیدلی یو چې ولې په وروستیو کې په افغانستان کې جګړو شدت اخیستی. دا د په باور د اوړي موسم د جګړې موسم دی. د پاکستان لوري په دې هدف هم جګړه تیزه شوې چې ځان د نړیوالو فشارونو خلاص کړي او په افغانستان کې د مدیریت کمزوري هم د نامنیو او جګړو د شدت سبب شوي. له ښاغلي وردک سره مرکه درته وړاندې کوو. دا ولسی جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسون د ځینو غړو له هغه څرګندونو مو هم خبرو چې د کابل ښار اوسپنیزي موانع له تخنیکي ستونزو ډکې بللې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له شی موادو سره د مبارزې مرستيال وایي نږدې 3 میلیونه افغانان د مخدره موادو په کاروبار بوختي. دا موضوع هم څېړو. د افغان شاعر او انځورګر عبدالرحمن عمان نیازی د هنري اثارو نندارتون پرون په کابل کې پرانیستل شو. په دې باندې ریپورت ولرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې ایران ویلي کا چې پر امریکا نوی بندیزونه ولګي غلیبه پاتې نشي. د افغانستان د دفاع وزارت وی په زینو پوسټو باندې د مخالفینو حمله د افغان ملي اردو پیاوړتیا نشي کمزوري کوله. د ملي دفاع وزارت مرسیال ویان جنرال محمد رادمنش ازادي رډیو ته ویل چې دمګړې د هغه ټولو سیمو د بیرتنی ول لپاره عملیات پیل شوې چې مخالفینو په دې وروستیو څو ورځو کې پرې حمله کړې. سفی الله استانګزه په دې اړه ریپورت لري.
په دې وروستیو ورځو شپو کې د کندهار، فاریاب، غور، پکتیا، کونړ او نورستان ځینې ولسوالۍ د وسلوالو مخالفینو له ډلیزو حملو سره مخ دي. په تازه پیښه کې د سه‌شنبې په شپه شپږویشت افغان پوځیانو د کندهار په خکریز ولسوالۍ کې د سلهاو وسلواله طالبانو په ډلیز برید کې د وطن په لار کې سرونه قربان کړل. د افغانستان دفاع وزارت مرستيال ویاند محمد رادمنش وی د خکریز د حملې د څېړنې لپاره یو پلاوی معذف شوی دی. جنرال رادمنش ډاډ ورکوي چې ترهګر په خپلو حملو سره د ټولې اردو پیاوړتیا نشي کمزوري کولای.
جنگ شوره وضعیت درموج به وجود آمده. هیئت های ما تعیین شدن که وضعیت را ببینن که
دی وی جګړه شوی او دا حالت را مینځته شوی دی. زموږ پلاوی موظف شوی چې د وضعیت څیړنه وکړي. خو ترهګر داسې تکتیکونه کاروي چې له څو ولایتونو راټولیږي او په یوه پوسته حمله کوي. دا په دې معنی نه ده چې د افغانستان ټوله اردو تر پوښتنې لاندې راشي.
افغانستان زیر سوال برود.
په کندهار سربیره د پکتیا ولایت په جاني خیل ولسوالۍ کې هم جګړه روانه ده. خو دفاع وزارت وی ډیر ژر به له وسلوالو مخالفینو پاک کړي. اخو په شمالي ولایت فاریاب کې هم کوهستان ولسوالۍ هم داسې شنبه تر جګړې وروسته له طالبانو ونیول شو. د افغانستان ملي دفاع وزارت وی اوس وخت په ټول هیواد کې د کمانډو پوځیانو شپږویشت او د افغان ملي اردو ولس عملیات روان دي. دغه وزارت د مرستیال ویاند په خبره د فاریاب د کوهستان او د غور د تیوري ولسوالۍ په بیرته نیولو سربیره د بغلان او کندز ټولې لارې بیرته د ترافیکو په مخ پرانیستل شوې دي. جنرال محمد رادمنش په مجموعي توګه بیا هم بهرني لاسونه د هیواد د ناامنیو اصلي عامل بولي او وایي له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې ملګرتیا د سیمې د ځینو هیوادونو د اندېښنو د زیاتېدو باعث ګرځېدلې.
بعض کشورها در مورد افغانستان هم په استراتیجی دارند.
عامل همدا دی چې ځینې هیوادونه د افغانستان په اړه تګلار لري او په همدې سبب د چاڅه کوي د افغانستان وضعیت ګواښونکی او ننګونکی پاتې شي. په همدې خاطر جګړه یو ورځ په یوې او بل ورځ په بلې سیمه کې پیلوي او لیوي یا بلې ولسوالۍ خلک ټولوي او داسې ګواښونه رامنځته کوي.
افراد جمهوري میکنن وایي موجود.
افغانستان تل په پاکستان کې میشته تروریستي ډلې، حقاني شبکه او دغه هیواد استخبارات د افغان مخالفینو په تمویل او سمبالتیا تورنوي او وایي په دې اړه کار اسناد هم لري. خو پاکستان بیا ویلي په هیواد کې دننه تروریستان ځای نه لري او ګواکې افغانستان د خپلو کمزوریو د پټولو لپاره پاکستان له ترهګرۍ په ملاتړ تورنوي. هغه څه چې افغان دولت او افغانانو ته اوس تر بل هر وخت د منلو وړ نه دي.
د پوځي چارو یو شمیر کارپوهان په افغانستان کې د جګړو د شدت درې عمده سببونه یادوي. دوی وایي چې لیبی خو دوبه دی او دوبه عموما په افغانستان کې د جګړو د تودیدو فصل وي. بلې لته دوی د خی چې د پاکستان لوري په دې هدف د جګړې تیزول چې ځان لنډوالو فشارونو خلاص کړي او همدارنګ په افغانستان کې د مدیریت کمزوري هغه عوامل دي چې د زینو پوځي کارپوهانو په نظر په افغانستان کې د وسلوالو د بریدونو د زیاتیدو او د جګړو د پراخېدو سبب شوي. زموږ همکار حدیث پردیس په همدې موضوع په کابل کې د پوځي چارو له کارپوه جنرال زلمی وردک سره لنډه مرکه کړې او لومړی ترې دا پوښتنه کړې ده چې په افغانستان کې د جګړو د زیاتوالي علتونه څه کېدي.
دا درې عمده دلیل لري. اول دلیل دا دی چې موسم د جنگ دی. دویم دلیل دا دی چې پاکستانیانو باندې فشار دی چې په اسلام آباد امریکې تحریمونه دي. هغه غواړي چې جنگ ته شدت ورکړي تر څو چې دوی هغه کوم خاص څه لري هغه په امریکې باندې قبول کړي. او درېیم اساسي دلیل دا دی چې زموږ په مدیریت کې ضعف دی. په خپل لا دغه کوم ناخوالې په داخل د مدیریت کې رهبریت په حکومت کې شتون لري. د یو بل په مخالف کې قرار لري. دا خپل زمينه د شدت جنگ ته هم برابرې.
جنرال صاحب کلیوي خو تاسو ویل چې جنگي فصل دی او وسلوال کوشش کوي چې په دې وخت کې خپل حمله ته زور وکړي. دویمه مسله دا چې تاسو ویل پاکستان باندې فشارونه دي، هغه هم په یو شکل کوشش کوي چې دغه جګړه تیز کړي او په ورته وخت کې د حکومت ضعف او د مدیریت ضعف مو یاد کړ. پښتنه مې دا کوله چې بلاخره د ولس تکلیف څنګه کیږي او موږ پر کومې خوا روان یو.
ولس بده ده، ولس به کار په تیار کې قرار نه دي، سترګې تړلې دي. ځکه چې ولس په دې شکل باندې ساتل شوی دی. که چیرې موږ هوښیار، بیدار او با علم بادانش ولس درلودای دا مسایل موږ سره نه مخته کېږي. د اوس د مخالفین سره څوک دی دا ولس، د اوس د زورمندان سره څوک دی دا ولس، د اوس د کوم ناخواله من سره اودي څوک دی دا ولس دی، د قرباني چې قبلې دا څوک دی دا ولس دی. ځکه چې دوی شاخو وشل شوي دي. نو په دې اثر څوک خپل ولس بیدار نشي، ولس متفق نشي، ولس متحد نشي، همدغه دوبه به په افغانستان کې جریان لري.
جنرال صاحب تاسو ویل چې ولس ویده دی او تر څو چې ولس بیدار نشي دا مشکلات به وي. خو پښتنه دا ده چې دغه همدغه ولس هر ورځ په لسګونو قرباني ورکوي او دغه سلسله له څو لسیزو راهیسې دا مسله دوام لري چې په دغه پنځلس شپاړسو کلونو کې دا مسله په یو بل شکل باندې، یعنی ولس په یو شکل قرباني. نو فکر نه کوئ چې ولس به بالاخره کله راویښیږي؟ قرباني خو هم دومره دلیل په څه کې ګوري؟
چې کله د قربانۍ په مسله دې ته مخته شي غږ راپورته کړي. مګر احساس دې نشته چې انسان د انسان سره د درد احساس ولري. یو ځای چې ګوري چې هغلته مړي او په استرا باندې قرباني ورکول کېږي، په بل ځای کې وګوري چې قاضي و مشبه یو به احساسی وجود داره. دلته عمق دیو بل په احساس نه لرو، مینه نه لرو، محبت نه لرو، هر څه ظاهری دي. په واقعي شکل باندې نه دي، کچیر مو په واقعي شکل باندې احساس په انسان دوستی درلوده په احساس په سلام باندې دیو په بل په پتار باندې سوځي. دلته دا حالات په موږ باندې نه راتلل.
جنرال زلمه وردګو چې په افغانستان کې د نامنیو پر سببونو او ویلتونو غږیده.
تازه، دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړئ.
دوستانو، د پکتیا د جانخیلو په ولسوالۍ کې له تیرو درې ورځو راهیسې جګړه روانه ده. دغه ولسوالۍ مرکز وسلوالو طالبانو نیولی دی. ویل کېږي چې دواړو لورو ته په دغه جګړه کې تلفات اوښتي دي. پرون د درېمې ورځې لپاره په دې ولسوالۍ کې جګړه روانه وه. داود تپانی په اړه ریپورټ راکوي.
د پکتیا امنیتي چارواکي دا مني چې د دې ولایت په جانخیلو ولسوالۍ کې د درېمې ورځې لپاره جګړه روانه ده او په خبره دغه ولسوالۍ تر محاصرې لاندې ده. د امنیه قمندانۍ مطبوعاتي مسؤل سردار ولی تبسم ازادۍ راډیو ته وویل چې په دغه جګړه کې تر دې مهاله 13 تنه وسلوال وژل شوي او افغان ځواکونو ته مرګ ژوبله اوښتي.
د سخت محاصرې لاندې ده. د افغان زړورو ځواکونو د مقاومت کړی ده. په مجموع کې د مخالفینو د تېښته پر ځای مړه دي چې ډېری پاکستاني ملیشیا د همدارنګه نفره زموږ د افغان افسي ځواکونه شهیدان او څلور نفره زخمي. تر اوسه پورې عملیات جریان لري. خپله د امنیت قمندان او قمندان صدیق الله اردو قمندان لیزونه هم
نوموړی وایي چې سیمه کې د دوی ځواکونو عملیات پیل کړي او ولسوالۍ به ډېر ژر له محاصرې څخه وباسي. خو د سیمې اوسیدونکي د حکومت دا خبره نه مني. وایي دغه ولسوالۍ د طالبانو تر کنټرول لاندې ده. تر دې مهاله هوایي او ځمکني عملیات نه دي پیل شوي. د جانخیلو یو اوسیدونکي د ټلیفون له لارې ازادۍ راډیو ته وویل
پک ماری بهر پرته دی پولیس دی شپږ دینانه په ولسوالۍ کې دی تعمیر ده. داسې ګودام وانته ده. غیم سوځولی دی. نور نو طالبان نشته. طالب بیرغونه ځوړندې دوی هیڅوک هم نشته. وایي چې سهار وختي یو واته کسان راغلي و خپل دوکانونه یې لیدل. هغلته یو لاره ده کوټکي طرف ته. هغې طرف طالبان ټول تللي دي. خو یو نیم موټر راشي وګرځي بېرته واپس لاړ شي. همدغه رینجر ایم بي موټرونه اتلس کسان ژوندي بولي دي. خو اوس خلک را د قومي مشرانو سره ټولېږي. خو یا پاک ټول شوي نه دي. د مانځ کې منځګړیتوب کوي. دا د مړو او د بندیانو
د دام ویل چې د نیول شویو پولیسو لپاره قومي مشران د خلاصون په جرګه بوخت دي او هڅه کوي چې د وسلوالو له لورې برمته شوي پولیس خوشې کړي. د وسلوالو طالبانو وایند زبی الله مجاهد وایي د دوی درې تنه وسلوال ملګري وژل شوي. اته ټپیان او ټولې نیول شوې سیمې لا هم د دوی سره دي او په لوړې سیمه کې له افغان ځواکونو سره په جګړه بوخت دي. دی وایي نن اوس افغان سرتیري وژلې. شپاړس تنه ژوندي بولي او دېرش موټرونه درنې وسلې او ګڼ مهمات یې هم لاسته ورغلي دي. دا یادونې وړ ده چې د جانخیل ولسوالۍ تیر کال هم دا مهال د وسلوالو طالبانو له لورې د دوو اونیو لپاره سقوط شوه.
تاسو موږ غږ لاسادي راډیو نوري زموږ پرونه هر ورځ سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پوري په منځني صفه د لشپګنوي اوریدل شي. د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسون غړي وای د کابل په خار کې وسپنیز موانی له تخنیکی تیروتنو ډاکی دي. د کمیسون غړي جنرال نظیفی زکی ویلي د دروازې د سبب شوی چې وروجون کې موټر او امبولانسونه په چټکی سره تګ راته غونه کړل شي. خو د کابل د امنیت کمانډانی وای د دې موانو د جوړولو پر مهال د ستونزې په پام کې نیولې دي. یوسف خان زدران د موضوع تفصیل دراوړي.
دا مهال د کابل په زړه کې ولس مشرۍ ماڼۍ بهرنیو سفارتونو او نورو ډیپلوماټیکو ځایونو ته تلونکي لارې د اوسپنیزو موانیو پر مټ د غټو موټرو پر مخ تړلې دي. د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسون یو شمېر غړي وایي چې د دې دروازو ډوله موانیو جوړول هسې تېروتنه ده. د یاد کمیسون غړي جنرال نظیفه زکی وایي چې د حکومت د دې پلان له مخې په ښار کې د اور وژونکو موټرو او امبولانسونو تګ راتګ له خنډ سره مخ شوی دی. نوموړي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د اطفایې وسایط او امبولانسونه چې څه لوړوالی لري تګ راتګ یې اوسپنیزو موانیو بند کړی دی. موږ ولیدل د ملي اردو امبولانس چې ټپي لیږداوه پر وړاندې لار بنده وه او په ډیرو سختیو له نورو لارو تیر شو او امکان دې ولري چې ډیر ټپیان له همدې امله روغتون ته ونه رسیږي.
دغه موانی او د کابل خار اړوند اوسیدونکو هم اندیښمن کړي دي. د خار یو چلوونکی مصطفی وایي
تقریبا چورای صدارت
د صدارت په سلولاري کې امبولانس له همدې موانی سره ټکر شو. لا دغه نه اتفایا تیرې دي شي نه امبولانس او نه هم هغه کاستر موټر چې مامورین لیکدوي.
دا اوس په نيزه موانی ورسته لاغه ولسمشرې مانی ته پتلونکو لارو او ډیپلوماټیکو سیمو کې نصب شوې چې د جوزا په میاش کې په زمبق سلولاري کې دی وټانکر په وسیله خنړی چاودنه وشوه. امنیتي بنسټونو په ځانګړي توګه د کابل امنی قومندانې ویلي چې د اوسپنیزو موانیو په نصبولو سره غواړي چې د ډیپلوماټیکو سیمو ته د جګو موټرو د تلو مخه ونیسي. د کابل د امنی قومندانې سرپرست محمد سالم احساس د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دغه پلان کې د اطفایي او امبولانسونو لپاره اسانتیاوي په نظر کې نیول شوي دي. دی وایي ټولې تخنیکي خواوې او د خلکو ستونزې په دغه پلان کې په نظر کې نیول شوي. په څلور لارو او څلور چیک پوینټونو کې دغه موانی نصب شوي چې د اړتیا په وخت کې ترې استفاده کیږي. البته په ډیپلوماټیکو ساحو کې د اطفایي یونټ هم ځای په ځای شوی دی. د کابل د امنیت قومندانې د سرپرست په خبره دوی دغه کار نوې پیل کړی او په نږدې راتلونکي کې به شته ستونزې هوارې شي.
دوستان اوس بمرا شو دیتا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. ملالې بشیر ورته کتنه کوي.
ډیری نړیوالو رسنیو په افغانستان کې ورستیو امنیتي تحولاتو ته کتلې دي. سټارز اند سټرایپس ورځپاڼې د کندهار په نظامی اډه کې د سې شنبې خونړۍ حمله ته په اشاره لیکلي چې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د طالبانو حمله زیاتې سوې دي. د ورځپاڼې په وینا طالبانو په خاکریز ولسوالۍ کې پر دې نظامی اډه له څلور خواو حمله وکړه. شپږویشت کسان یې وژل او دیارلس نور یې ټپیان کړل. ورځپاڼه د غور په تیوره ولسوالۍ، د فاریاب په کوهستان ولسوالۍ او د پکتیا په جانیخیل ولسوالۍ کې د وروستیو تحولاتو په اړه لیکي. مقالې د امریکا د یوې پوځي سرچینې له قوله لیکلي چې د روان کال په لومړۍ کې له څلور سوه اووه افغان ولسوالیو څخه لس فیصده د طالبانو په لاس کې وې. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې هم په خپله اخري ګڼه کې د افغانستان په اړه یو راپور خپور کړی دی. د دې راپور عنوان دی که امریکا له افغانستان ووځي څه به وسي. د مقالې په وینا ویل کېږي د امریکا تر ټولو اوږده جګړه پای ته رسیدونکې ده. د دې جګړې شپاړس کاله کېږي. دوه زره او څلور سوه امریکایي سرتیري وژل سوي دي، اووه سوه میلیارده ډالر مصرف سوي دي او اوس هم بریا لیرې ده. له بریا څخه د امریکا هدف ماتې نه خوړل دي. د ورځپاڼې په وینا د افغانستان په ختیځو غریزو سیمو کې د داعش له منځه وړل ستونزمن کار دی او په امریکا کې هم د دې جګړې ملاتړ کم سوی دی. په افغانستان کې ملکي او غیر ملکي تلفات بېساري دي. ورځپاڼه همداراز په افغانستان کې یوه بله ستونزه یادوي چې سیمه ییز قدرتونه لکه ایران، پاکستان او روسیه په افغانستان کې خپلو ستراتیژیکو ګټو ته ګوري او شایي دا د امریکا د ګټو په بیه تمام سي. واشنگټن پوسټ لیکي چې له همدې کبله ډیری امریکا پښتنه لري چې تر اوسه له امریکا په افغانستان کې څه کوي. په همدې هدف د واشنگټن پوسټ خبریال په کابل کې له ټیکسي چلوونکي نیولې د طالبانو ترویانت او افغان څېړونکو پورې پوښتلې چې که امریکا له افغانستانه ووځي څه به وسي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویاند ویلیام سلون ویلي چې که داسې وسي خلا به رامنځته سي چې په افغانستان او پاکستان کې میشتې تر شلو زیاتې تروریستي ډلې به ورڅخه ګټه پورته کړي. دا هیواد به نور هم بې ثباته سي او د افغان حکومت لپاره به نوي او جدي تهدیدونه جوړ سي. د طالبانو ویاند ذبی الله مجاهد ویلي دا کار به د افغانانو او امریکایانو په ګټه وي او د وینو د بهېدو مخه به ونیول سي. خو یوه عادي افغان چې اووه پنځوس کلن دی او ټیکسي چلوي ویلي چې که ټرمپ پریکړه وکړي افغانستان پر تش میدان پرېږدي، دا هیواد به یو ځل بیا د جګړې په میدان بدل سي چې اصلي تارونه به یې د سیمه ییزو هیوادونو په لاس کې وي.
دوستان له افغانستان څخه به سیمې ته ورشي. ایران وایي که امریکا نوي بندیزونه پرې ولګي غلی به پاتې نشي. د ایران ولسمشر حسن روحاني د امریکا د استازو جرګې لخوا د بندیزونو د نوي لایحې تر تصویب وروسته ګواښ وکړ چې بندیزونه د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو د اټومي تړون څخه سرغړاوی دی. صفي الله سنګزی په دې اړه رپورټ لري.
د امریکا متحده ایالاتونو د استازیو جرګې لخوا د بندیزونو د یوې لایحې تر تصویب وروسته ایران توند غبرګون ښودلی او ویلي دي چې که دا بندیزونه بشپړ تصویب شي ایران یې ځواب وایي. د امریکا متحده ایالاتونو استازیو جرګې د سې شنبې په ورځ د بندیزونو نوې لایحه په څلور سوه نهه موافقو او دریو مخالفو رایو پاس کړه او اوس به سنا جرګه پرې رایه ورکوي. د بندیزونو په نوې لایحه کې هغه کسان چې د ایران د میزایلو له پروګرام سره اړیکې لري او یا ورسره کاروبار کوي له سختو بندیزونو سره مخ کیږي. په دې اقدام سره امریکا متحده ایالاتونه دا هم غواړي چې د ایران سپاهي پاسداران ډله د یو تروریستي سازمان په توګه وپیژني او هم په ایران د وسلو معاملې بندې کړي. د ایران ولسمشر حسن روحاني وایي که امریکا متحده ایالاتونه د دغه هیواد په وړاندې د بندیزونو نوې لایحه تصویب کړي، هیواد به یې ځواب ووایي. د ایران ولسمشر حسن روحاني پرون د کابینې په یو غونډه کې چې د دولتي تلویزیون له لارې خبریده په دې اړه وویل،
در برابر حرکت جدید کنگره حتما جمهوری اسلامی ایران عکس العمل نشون خواهد داد.
د امریکا د کانګرس د نوی حرکت په وړاندې به د ایران اسلامی جمهوریت حتما عکس العمل ښکاره کوي. په اول اقدام کې به د اسلامی شورا مجلس ګام پورته کړي. که هغوی کانګرس لري، موږ هم د اسلامی شورا مجلس لرو.
این طرف هم مجلس شورای اسلامی ما هست.
ایرانی چارواکي وایي د بندیزونو نوی لایحه د ایران او پنځه جمعیه و قدرتونو ترمنز د 2015 کال اټومي تړون تر پښو لاندې کوي. د ایران د بهرنی چارو مرستیال وزیر عباس عرقچی وایي د بندیزونو نوې لایحه به د ایران او پنځه جمعیه و قدرتونو اټومي تړون بشپړ تطبیق اغیزمن کړي او د ایران ګټې به ترې کمې کړي. په ایران او روسیې د بندیزونو نوې لایحه د سنا جرګې تر تصویب وروسته چې تمه یې هم کیږي د ولسمشر ډانلډ ټرمپ توشیح ته ضرورت لري. روسي مقاماتو هم د کانګرس د استازیو جرګې لخوا د بندیزونو د لایحې په تصویبېدو انتقاد کړی دی. د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سرګی ریابکوف ویلي د استازیو جرګې لخوا د بندیزونو لایحې ته رایه ورکول د اړیکو د عادي کولو د عناصرو د لمنځه وړلو په هدف اقدام و. خو ولسمشر ټرمپ وار له مخه د دې قانوني لایحې په اړه مخالفت ښودلی دی. ټرمپ ویلي دا بندیزونه به له روسیې سره د بندیزونو د راتلونکي پالیسۍ او پوهاوي په برخه کې د محدود کړي. د ټرمپ د ادارې یوې ویاندې سارا ساندرز ویلي ولسمشر که څه هم په شمالي کوریا، روسیې او ایران له بندیزونو ملاتړ کوي، خو سپینه ماڼۍ به د کانګرس تر لایحې وروسته بسته ولسمشر ته وړاندې کړي. که چیرته ولسمشر ټرمپ بیا هم دا لایحه ردوي، کانګرس به د ویټو حق کاروي په دې شرط چې د لایحې د تصویب لپاره کافي ملاتړ موجود وي.
دوستانو وامو ریدل چې د ایران ولسمشر وایي که چیرته د امریکا کانګرس پر دې هیواد نوي بندیزونه ولګي، دوی به غلي پاتې نشي. د افغان شاعر او انځورګر عبدالرحمن عمان نیازی د هنري اثارو نندارتون د چهارشنبه په ورځ په کابل کې پرانیستل شو. په دې نندارتون کې د غنمو لپلالی و خو او د سینو رادی سیسونو څخه جوړ په لسکونو هنري اثار نندارې ته وړاندې شول. په اړه یې خان محمد سیند یو رپورټ چمتو کړی.
په افغانستان کې د روانو ناامنیو، سیاسي او اقتصادي ستونزو او ټولنیزو ناخوالو سره سره د دې هیواد ځینې هنرمندانو له هنري فعالیتونو څخه لاس نه دی اخیستی او له هنر، هیواد او تاریخ سره د مینې له مخې هنري آثار پنځي او خلکو ته وړاندې کوي. د ځینو افغان هنرمندانو د دغو هڅو په لړ کې د افغان شاعر او انځورګر عبدالرحمن عمان نیازی د انځورګرۍ په لسګونو هنري آثار د چهارشنبه په ورځ په کابل کې نندارې ته وړاندې شول. په دغه نندارتون کې ځینو دولتي چارواکو او د انځورګرۍ د هنر ګڼو مینهوالو ګډون کړی و. په فرهنګي چارو کې د ولسمشر سلاکار اسدالله غزنفر وویل، سره له دې چې د انځورګرۍ هنر یو ستونزمن او وخت نیونکی هنر دی، خو د ملي دودونو او تاریخي ارزښتونو په پیژندګلوۍ کې مهم رول لوبولی شي. د ده عمان نیازی انځورګرۍ وستایلې او وویل،
په هغه ټولنه کې چې وینې بهیږي او یو مقصد دی د وینو تویونکو چې ټولنه وشړی شي او فرهنګ یې هم وشړی شي. خو په دغسې حالاتو کې چې څوک انځورګري کوي، څوک شاعري کوي، هغه د ډېرې ستایلې وړ دی او دا اخلاقي کار دی، دا ملي کار دی، دا فرهنګي کار دی، دا معنوي کار دی.
عمان نیازی پخوا تر دې هم د انځورګرۍ په لسګونو آثار چې د ټولنې ناخوالې پکې په هنري انداز بیان کړي، خلکو ته وړاندې کړي دي. د ده د انځورګرۍ په آثارو کې اکثره د غنمو پلاله، وچ واښه، لرګي او داسې نور معمولي مواد په ډېرې هنري ځیرکۍ سره کارېدلي دي. د له حکومت وغوښتل چې د هنر ودې ته تدابیر جدي کړي. په خاطر دې هم ځینو سندرغاړو او فلم جوړونکو له حکومت غوښتي چې د دوی فعالیتونو ته زمینې برابرې کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان اکثر هنرمندان چې ډېره موده هنري کارونه کړي، اوس په ناوړه اقتصادي شرایطو کې ژوند کوي. خو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مسؤلین وایي چې د هنري فعالیتونو د پراختیا لپاره تدابیر نیول شوي دي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
ستاسو ژغ د آزادۍ پر چپو.
الو، زه نایب د مجر لسوالی څخه خبره کوم. دبل پرو شروع کړه دا چې هغه لرم نختایری د قران ای زرمه مجا یا را پاکه کیا یا مجا صدا کی وکیا د یا مرجی رسوالی علاقی اروار است. مرجی رسوالی شاین دکی دیگر دن الانجی زنگلون جی سرکان تجبام یلکوی اسلام.
زما دا اواز یا شغنی دم پوره شیگی. اوازی وری. که دا د پاور مرزاد دا د پاور دا 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 خراب مشرار بدل نه کوي او د دې مرګونو ستونزې یعنی مخنیوی ونه کوي نو موږ خپل بچی را وباسو یو مور به مشاده ورنه کړي چې دغه ځای ته لاړ شي دا ډېره په شدیدو الفاظو د غندمه پېښه رامنځته شوې ده پېښه رامنځته شوې ده هغه د نه امداد وغوښته اوسې جرجونه څه چېرته په کوم څوک لګېدلی وي چې تور تا جرجونه ونه لېږل دا خو
طالبان موجود دولت دا ودانی ساتھی سکل دا ودانی ہونی والا بغیر ولسوالی سے خوزر با ولی ہوا طالبان پر زندگی دام بکی چاہا ولسوالی کی مخین و خلیر پراتر فاہو کی موجودی السلام
دوستان و سمیه وار بیا دا مهم و خبرونو سر تکی په افغانستان کې د ناټو د قاتم لاتړ ماموریت چارواکي وایي وسلوالو طالبانو په غور ولایت کې لسګونه عام وګړي او ډاکټران وژلي دي. په افغانستان کې د ناټو د قاتم لاتړ د ماموریت یو ویان پرون خبریالانو ته وویل طالبان غواړي چې اوس د ناسمو ادعاو په خپرولو سره پر خپلو جنایاتو پرده واچي. دا پاکستان حکومت وایي په افغانستان کې دوه تختول شوي ډیپلوماټان په خوندي توګه موندل شوي او زر به له کابل اسلام آباد ته واستول شي. د پاکستان د کنسلګرۍ د دوه کارکوونکي د جون په 14 له ننګرهار نه تورخم ته په لار لادرکه شوي وو. په کابل کې د انډونیزیا سفیر هرات ولایت ته په سفر کې د هرات او جاکرتا ترمنځ هوایي کارګو د پرانیستې په اړه خبرې کړې دي. او د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي که متحده ایالاتونه د دې هیواد په وړاندې د بندیزونو نوې لایحه تصویب کړي ایران به یې ځواب ووایي. ولسمشر روحانی پرون د کابینې په یوه غونډه کې په دې اړه څرګندونې کړې. دوستانو تاسو کولی شئ چې زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې دا او نور خبرونه په تفصیل عکسونو او په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره وګورئ. ازادي راډیو ډاټ کام کې همدارنګه زموږ 19 پروګرامونه او همدارنګه زموږ د تیرو خپرونو ریپورټونه او مطالب هم موندلی شي. اوس هم مخکې له دې نه چې د بشري حقونو په اړه د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه درته وړاندې کوو او ژوند په شیبو کې خپره شي د خپرونې وروستی ریپورټ راخلو. د ختیځ نورستان د برګ مټال ولسوالۍ په افسي کلی کې له نمایي زیات کسان د تریاکو او چرسو په څخلو روغ دي. په روغدو کسانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د سیمې خلکو د روغدو کسانو درملنې لپاره روغتون نه لري او دوی دومره وس نه لري چې درملنې لپاره د کونړ یا جلال آباد ښارونو ته ورشي. په دې اړه نور حال له روهلان وریا ورو ورپسې د بشري حقونو او همدارنګه ژوند په شیبو کې پروګرامونه وړاندې کیږي.
افسی کلی د برګمټال ولسوالۍ کې موقعیت لري چې ډېرې اوسیدونکو د افیمو او چرسو په نیشو روغدي دي. هر کور او حجرې ته چې ننوځي نو د چرسو او افیمو لوګي به مو تر سترګو شي او بوی به یې احساس کړی. د افسی کلی قومي مشر مولوی محمد حسن ازادي راډیو ته وویل د دوی په کلی کې د افیمو او چرسو څخل رواج ګرځېدلې دي. مولوی محمد حسن وایي د دوی په سیمه کې د چرسو او کوکنارو کښت نه کیږي خو دوی ته دغه نشه یي توکي له بدخشان راوړل کیږي. خو تر اوسه حکومت په دې نه دی بریالی شوی چې د افیمو او چرسو د راوړونکو مخه ونیسي.
جان او بدخشان طرف نه خلق راوړي او ما غزنه اکمال کوي او مافیا ګروپ دی راوړي دل د خرڅي او حکومت هم اوسه پورې کم د ترتیبات مخه نه نیسي. نو حکومت هم مخه نه نیسي.
په افیمو یو روغ دکس ازادي راډيو ته خپل کیسه داسې وکړه.
دا کیږي 15 کال کیږي 12 کال نه ما شروع کړی دی، بس اخته یو داسې
ما شومان هم د لوګي اخته کیږي، بیا مریض شي بیا خو درمل نه ملایږي، خو لکه یو ته ورکو درمل چې هم نه نشه کی خلاص بیا هم دغه درد دی، دا درمل مونته نه رسیږي، مجبوری د لاس انده درمل او زیور به کی خو مخته شین، یو ورځ دوه ورځ درې ورځ څلور ورځ مجبور دی چې مخته شي. اسم ولی الله دی، درمل نشته، دوا نشته، کلینیک نشته، پټوخه او زکام او سر درد او هر شی نه باندې، خو همدغه سرور رو مونږ د استعمال کوس متاد یو.
په نشه یي توکو روږدي او نور خلک وای د ناروغانو د درملنې لپاره په سیمه کې کوم روغتون نه لري او دوی دومره وس هم نه لري چې د درملنې لپاره کونړ، جلال آباد او یا هم کابل تلاړ شي.
ولا مونږ ته نن کلینیک ته نه درمل شته، پری خوده نه شو جلال آباد ته تلاړ شو، ډیر مصرف راځي، پیسې مونږ ته نه پیدا کیږي. دلته خو نورستان دې مونږ غوام ورکو، بل جوارم ورکو، غنم ورکو، نقدی روپے مونږ ته نه ملاویږي. جلال آباد ته چلاړ شو په غوا پیسې اخلو، هغه مونږ ته یا لس غوا تمامیږي یا 15 غوا تمامیږي، بیا هغه پیسې مونږ پوره کولې نه شو.
علاج د پاره شفاخانه نه لرو، کلینیک هم نه لرو د نشئی توکو علاج د پاره، او د خلک ځکه څوک علاج د پاره د جلال آباد ته کولر ته ځي، خو څوک د علاج د پاره روپۍ نه لري، پیسې نه لري، څلور اخلو کرانه لري، هم دلته په نشئی توکو بوخت دي.
په نورستان کې د خزو چار رئیسی میرمن زاهد فیضان ازادي راډیو ته وویل د نورستان په برګی مټال او نورو سیمو کې په نشئی توکو د سړیو ترڅنګ خزی او ماشومان هم روغ دي. دي
د برګمټال طرف ته ودی زین چې زیات خوندې بازي نه تاریا کو نه استفاده کوي، ته په کورنۍ کې یو شی باندې او تو دا غي نام ضرور مطلع کیږي ماشومان هم ورته.
هغه له مرکزی حکومت او غوښتل چې باید د نور ولایتونو په سیر په نورستان کې هم د معتادینو د درملنې لپاره یو روغتون جوړ کړي.
دولتی چارواکو نم داده چې نورستان ولایت کې دغه معتادینو لپاره یو شفاخانه جوړ کړي، خصوصاً دغه ولسوالیو کې لکه نورګرام او برګمټال کې دي ځینو کې او خپله په مرکز کې چې معتاد دي له چرسو نه د تریاکو نه دونه استفاده کوي. نو
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل د برګمټال په افسای کلی کې په نشئی توکو د روغدو کسانو شمیر د اندېخنې وړ دی او د هم له مرکزی حکومت نه د روغتون د جوړولو غوښتنه کوي.
حدودا 80% د دې کلی وګړي په دې مهلک مرض باندې اخته دي او دا یو ډیر خطرناک رقم دی. په دې بخش کې زه خپل د مرکزی حکومت نه غواړم چې افسای کلی کې یو د معتادینو د علاج لپاره حداقل یو لس بستری کلینیک جوړ کړي.
والی وای برګی مټال ته له بدخشان نه راغلو لارو کې پرتو امنیتی ځواکونو ته یې امر کړی چې د نشئی توکو کاروباریان ونیسي.
یقینا د بدخشان نه قاچاق کیږي، هغه خلکو باندې قوي نظر کړي او تلاشي دقیق کړي چې هغه د بدخشان نه دې طرف ته راځي، د اموالو د انتقال جدي څارنه وکړي چې نورستان ته دغه مخدر توکي را انتقال نشي.
د برګی مټال اوسیدونکو وای په سیمه کې د نورو خلکو ترڅنګ څو تنه دینی عالمان هم د نشئی توکو په استعمال روغدي دي. کله چې په نشئی توکو د روغدي کېدو خبره دینی عالمانو ته هم وغځېده، نو بیا به څوک خلکو ته د حرامو او حلالو ترمنځ د توپیر کولو، نیکیو ته درابللو او له بدیو څخه د خلکو منی کولو په اړه د خدای او د هغه د خوږ نبی پیغامونه ورسوي.
اساسی او بشری حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایوي ګولې خبرونې ته زه سید کمال شاعرف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورې ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د میراث د حق په اړه بحث کوو. د پروګرام یل مو افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون د امبورزمن د څنګه مرستیا له حنیفه ګیروالده ګروال صاحب اشاره غلاست.
مننه عارف صاحب، زه هم خپل سلامونه اونې کې هلی د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته تقدیموم.
ګروال صاحب، ک اوریدونکو ته د میراث د حق د تعریف اړه معلومات ورکړي.
د میراث د حق په اړه باید وایو چې میراث یو مالی حق ده، او خپل میراث هغه مال ته ویل کیږي چې د مورث د مرګ نه وروسته یا د متوفا د مرګ نه وروسته د هغې ورثې ته رسیږي. او یا هم موږ وایو سوچي میراث یا ارث هغه حق ته ویل کیږي چې د قانون په سبب باندې له یو حقیقي یا حکمي متوفا نه په یو حقیقي یا حکمي وارث ته رسیږي. دې ته موږ وایو چې میراث وایو.
ډیره مننه ګروال صاحب که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکوي چې میراث ګروال صاحب که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکوي چې د میراث حق کوم ارکان لري؟
باید د میراث د حق د ارکانو په اړه باید وایو چې د میراث حق درې رکن لري. لومړی رکن یې د ورثې موجودیت یا د وارث موجودیت ته موجودیت ده، او وارث یا ورثه هغه چاته موږ ویای سو چې په یو سبب باندې له متوفا سره یو نوی ارتباط ولري، چې دغه ارتباط کیدای سي یا سبب یا ارتباط ولري، چې دا سبب یا ارتباط کیدای سي یا د قرابت په وسیله وي او یا هم د زوجیت یا د نکاح په وسیله وي. دغه فرد کوی سي چې له متوفا نه ارث واخلي. دویم د مورث مرګ ده، یعنی چې کله چې مورث وفات شي دغه میراث تقسیمېدای سي، یعنی د مورث په د ژوند په حالت کې هیڅ کله دغه میراث د تقسیمېدو وړ نه دی. او دریم رکن د میراث د مال موجودیت ده، یعنی د ارث موجودیت ده، چې کله چې یو نفر وفات شي باید له هغو نه یو سلسله مال موجود وي چې هغه موږ په ورثې باندې تقسیم شو. کله چې یو سړی وفات شي او له هغه نه هیڅ مال نه وي پاته، نو د تقسیمېدو وړ شی نه وي، نو دلته میراث حق په سمه توګه نه تطبیقیږي. نو د میراث د تقسیمولو لپاره دغه درې رکنه اساسي او ضروري بلل کیږي.
ګروال صاحب، که اوریدونکو ته د میراث د حق د شرایطو په اړه معلومات ورکوي چې د میراث حق کوم شرایط لري؟
څنګه چې موږ مخکې هم د میراث ارکانو په اړه وویل چې د اساسي ارکان د هغه د وارث موجودیت او د مال موجودیت او د مورث مرګولو، میراث له ځان نه بعضې خاص شرایط هم لري چې د میراث شرایط هم په درې ډوله تقسیمېږي. اول بیا هم هغه د مورث مرګ ده، یعنی مورث باید مړ وي چې دغه مال تقسیم شي. دویم د وارث حیات ده، یعنی د وارثې ژوند ده، چې ورثه باید ژوندی او وجود ولري، یعنی له متوفا نه د هغه ورثه پاتې شوی وي، چې هغه ورثه چې په شرعي توګه د میراث مستحق کیږي. او دریم شرط هم د میراث د هیڅ نوع قانوني یا شرعي موانعو وجود نه لري دي، یعنی په هغه وجود نه درلودل دي، یعنی په هغه صورت کې موږ کوای سو چې میراث تقسیم کو چې ورثه د هغې په اخیستلو کې کوم قانوني یا کوم شرعي موانع ونه لري، په هغه صورت کې موږ دا مال تقسیم کړو.
ډیره مننه. د میراث حق کوم اسباب لري؟
د میراث حق باید وایي چې دوه سبب لري. لومړنی سبب یې زوجیت یا نکاح ده، چې د نکاح په سبب باندې ښځه د خپل میړه نه او میړه د ښځې نه کوی سي چې میراث واخلي. او دوهم سبب د میراث قرابت ده یا خپلوالی ده، چې دی په دې اړه موږ وایو سو چې خپلوال د قرابت په سبب هغه وارثین کوی سي چې د میراث حق واخلي چې له متوفا سره یو نوی ولادي د ولادت په اساس یو قرابت له متوفا سره ولري، چې په درې ډوله ویشل کیږي دا قرابت. هغه یو په څنګه چې په قرآن کې راغلي، یو اسبات دي، دوهم ذو الفروض دي، او دریم ذو الاحرام دي. دا هغه اشخاص دي چې د ولادت په سبب باندې کوی سي له یو متوفا نه ارث واخلي.
ډیره مننه. قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر سری جازان ورکی چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره پناه یو سمو په سمګه کې نو موږ د خپل مشر سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زه د بیا بکرم په لاسه وانه یا په لاس وانه
و باندې لرو موږ کومه څه خایش لرو چې موږ د وبو باندې بس په لاس
وانه. ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
قدرمنو اوریدونکو بیا هم شرغلاست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوق خبرونه ته غواړئ په دې خبرونه کې د میراث د حق په اړه بحث کوو د پروګرام علمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د امبودسمن د څنګه مرستياله حنیفه ګروال ده ګروال صاحب د ورستي پښتني په توګه که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې د میراث د حق په اړه کوم وانه موجوده
د میراث د حق په مقابل کې هغه موانی چې وجود لري په دې اړه باید وایي چې د مدني قانون په اساس د افغانستان د مدني قانون په اساس باندې میراث حق دوه موانی لري اول د قتل دی او دویم د دین اختلاف ده قتل په کوم صورت کې د میراث معنی ګرځیدای شي یعنی په کوم صورت کې یو قتل نشي کوي چې میراث واخلي په دې اړه باید وایي کله چې یو وارث د وارث د موروث د مرګ سبب وګرځي یا وارث هغه څوک چې لاغونه ارث وړای سي هغه په قتل ورسي او دا قتل باید په عمدي توګه وي یعنی د کله چې په عمدي توګه خپل موروث په قتل ورسي په هغه صورت کې د میراث حقدار نسی کېدای یعنی د نسی کوي سم مال واخلي ځکه چې دلته د فقط د ارث او د تمې له خاطره هغه چانه چې د دې لپاره چې هرڅ اجلتره خپل پیسې یا خپل میراث یا خپل مال لاسته راوړي د خپل موروث مرګ ترسي یا هغه چانه چې د میراث اخلي هغه مرګ ترسوي چې دا خپل د دې سبب کې د میراث نه محروم سي او هیڅ حق وانه اخلي او دویمه معنی د میراث د دین اختلاف ده یعنی کله چې کوم د موروث او د ورثې په منځ کې دینی اختلاف دی نس کوي چې د میراث مستحق وګرځي دا اختلاف مثال موږ کوي چې کله چې پلار مسلمان وي او زوی په بل دین وي یعنی د دوی په دین په منځ کې اختلاف وجود ولري نو دا زوی نس کوي چې خپل پلار نه میراث واخلي او په همدې توګه که مثلا خزه په بل دین وي نس کوي خپل مرنه میراث واخلي نو د میراث دوه اساسي معنی چې په مدني قانون کې هم ذکر شوی یو قتل او دوهم هم د دین اختلاف بل کېږي
پدرمنو اوریدونکو دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلې خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضرېږو په کلامو ملسه
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چارې ستاسو په سیمه کې ناوي څرنګ کالیا غوندي او د دغه رنگونو جامو پر وړاندې څه باورونه موجود دي
په خلنو سیمه کې عموماً د نګریزو پښپا باندې خښخوري چې وای په دې کې خپل دغه افغاني لباس اغوندي چې په چرمو باندې ګنډلې او په دغه شان
سپین کالی واغندو په اخر کې دا د پاکي او مقدس توب منور کوي ځکه په سپین شان باندې کوم لکه ولوي هغه بیا نه پاکي نو دا سپین کالی نوې دي خپل پلار د کور نه دي خسر کوته په سپین کالی جامو کې سی او بیرته په هغه کال یعنی
دا سی یعنی لا پورا د ژوند له ټولو رنگو سره دي غاله کور ته ورځي دغه په خاطر باندې رنگوي کسب دي کوم فرق نه کوي مقصد دا چې خ ژوند ولري
موږ نن نه خبرونه د ناوی کالیو او پرونداندی باورونو ته ځانګړي کړی دا خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړ کړی او وګمه جبر خیل به درته وړاندې کړی
درنو اوریدونکو د نړۍ بیلابیل اوسیدونکو په غم او خادیو کې ځانګړي دودونه او ریواجونه لري همدا شان د ودونو په مراسمو کې هم د ځنګړو رواجونو درلودونکو دي ځینې ناوي او شاته رنگ جامې ور اغوندي ځینې په سرو جامو سمبالوي ځینې خپل ملي لباس ور اغوندي او ځینې سپین او شنه کالي ور اغوندي په دغو رنگونو کې هر یو ځانګړی ارزښت لري او د همدغه ارزښت لمخې دا دود پالل کیږي په افغاني ټولنه کې هم دا ډول دودونه پالل کیږي خو هیر دي نوي چې یو شمیر بهرانه یو دودونه هم ځایني ولهدي د بلخ پوهنتون د ژبه او ادبیاتو پوهنځي استاد نازیه فاطمه وایي چې د تاریخ په اوږدو کې د ناوی د کالیو په برخه کې بیلابیل دودونه پالل شوي دي نو موري وایي
پښتنو سیمو کې عموماً د نکریزو پشپه باندې اخیشخوري چې وای په طریقې خپل دغه افغاني لباس اغوندي چې چرمو باندې ګنډلي او په دغه شان او د ورځې له خونه د واده پر ورځ باندې بیا سپین لباس اغوندي. البته د قدمات پاره باندې وایم د هغه وخت راو شول په افغانستان کې چې رسانې چې افغانستان کې راو شول یا من سره له دغه وخت نه دی خو ته د لباسونو غربي فرهنګ په موږ فرهنګ د موږ کلتور فرهنګ باندې اغیزه وکړه دا راوژنه من سره لنه هغه مخ کې اورشګاه هم نو خلک کور کې بیناویګان جوړولې ولې پس دغه نه څنګه چارشګار اس مود شو راوښ سپین لباسونه هم راوج پیدا کړ. بیا نو دی واده بل اوراز یا کله ترجمه یا پاتون کوي دا اوراز باندې بیا خلک سره لباس اغوندي. سره لباس البته د څه لپاره اغوندي؟ د دې لپاره اغوندي چې کله چې د پاتون کې اوراز باندې د نوې خېل د نوې کورنۍ بیا زوم کړه راځي د نوې لیدو لپاره او دا سره لباس اغوندي یعنی د دې نمائندګي کې سره لباس چې یعنی د منګلور خوشاله ده یعنی تاسو لور خوشاله ده سره لباس اغوستي
د اغلی پټمن په خبره چې پخوا به ناوی ته یوازې افغانی ګنډونه اغوستل کېدل خو کله چې افغانانو مهاجرتونه وکړل نو یو شمیر بهرنی کلتورونه یې له ځانه سره راوړل. د کابل اوسیدونکي لالپور امیرزی وایي چې دوی د نکاح په شپه شنې جامې اغوندي او د واده په شپې سپینې خو دا چې ولې دا ډول رنگونه اغوندي نوموړی یې په اړه وایي.
مور مې تل وایي چې شنې جامې څنګه اغوندي چې دوی شنې شي یعنی کله کله چې ناویګانی وتی کې دا غټه مشرانې ورته دعا ورکوي چې زه کابل در لاندې شنه شه او یا زه کور دې شین شه یعنی مقصد دا چې ستا اولاد وشي ستا کورنۍ یعنی څه چې غواړي هغه ته په کور کې غشي. نو ځکه دوی هماغه شنې جامې دغه دود دی چې دوی اکثر د موږ په سیمو کې اغوندي او همدغه لپاره چې خدای دې هغه کې او دا ډېر ورته مهمه مې ځکه اکثر چې دی په دې نکاح جامو کې بدون د شنو نه یو نور جامې نه اغوندي. وخت زمونه کې بچو هغه ټوټه بل یوازې فرق په دې ټوټو ډیزاین کې راغلی نور هماغه شین رنگ دی چې دوی همیشه اغوندي.
که چېرته څوک جامې وانه اغوندي دغه رنگ شنې او نور جامې اغوندي او د نکریزو شپې تیر شي
څوبوشي فکر نه کوم چې څوبوشي ځکه دوی میواز د غزمنګ مشران چې دی یو قسم کلتوري نیوغه شوي کنه ځکه وای چې له نکاح جامې کله چې دوی د نکاح جامې چوي هغه شین رنگ ذهن ته راځي هغه شین رنگ ورته جوړ کړی یعنی دا سه مسلې سره مخ شوي نیم چې دوی چې د نکاح جامې دی بل رنگ غوستي.
د نو موړې په خبره چې دوی لري په خواره حصے دا دوت پالي او کوخخ کوي چې د ناوي په دا ډول جامو کې کوم کمی کاستی را نشي. پلوشه چې اصلا د کندهار ده خو په کابل کې اوسي وایي چې دوی هم ناوی ته سپینې او شنې جامې ور اغوندي.
موږ په ودونو کې د ناوی په نکریزي پښپک کې افغاني کالي اغوندو بیا په نکاح پښپک کې شین کالي او بیا په واده شپه کې سپین کالي. په دې خاطر چې دا یو دود یو فرهنګ سوی د افغانستان کې او ټول دا دود تعقیب کوي په دې خاطر موږ هم د کار کوو په واده کې کې یو ناوی سپین کالي ونه اغوندي نو ټول خلک ورته وایي چې دا ناوی نه دی یعنی ټول نور څه توپیر نه لري او ټول ور باندې خاندي یا ور باندې تفسیر کوي چیندا
ناوی ندی. د پلوشي په خبره کله چې ناوی لکوره وزي نو د ناوی ورور یا بل نګدی کس د ناوی ملا په یو دسمال تړي چې په دغه دسمال کې پیسې یا روټ تاوی تړي چې دوی دا دوت هم پالي. د میدان وردګو اوسیدونکو اریا وایي چې دوی د ناوی د کالیو پر وړاندې ځنګړي دودونه لري او ځکه ناوی ته بیلابل رنگونه کالی اغوندي.
په ودن کې موږ مختلف کالی اغوندو د نکریزو په شپه د افغاني ګند افغاني چې زموږ خپل وطن کالی دغه وغوندو روپسې بیا د شنه کالی د سرسبزي کالی په معنا چې رنگ ورکوي هغه وغوندو روپسې بیا اخر کې بیا سپین کالی وغوندو. دا ځکه زموږ ته بیلابل مفهومونه بیلابل معناګان راکوي ځکه زموږ سپین کالی وغوندو په اخر کې دا د پاکي او مقدستوب معنا ورکوي ځکه په سپین او شان باندې کوم لکه ولوي هغه بیا نه پاکي نو دا سپین کالی نوې دې خپل پلار دې کور نه دې خسر کوته په سپین کالې جامو کې سی او بیرته په همغه کالې یعنی دې خسر دې کور نه بیرته وتل نشته دې په همغه سپین کالې کې یعنی په کفن کې بیرته خپل خسر دې کور څخه یعنی اغه دنیا ته بيځي. شنه کالې زکه دې خوشبختی نه کده شین رنگ خپل دې خوشبختی سرسبزي نه کده زکه دې شین کالې دې خوشبختی په منور کول.
اغه لې اریا زیاته وی چې ناوې پلاس کې باید سپین دسمال وي او شا سپین جامې او تور واسکټ یا کورتۍ اغوندي. خو د کابل د قره باغ ولسوالۍ اوسیدونکو کبرا موسی زیبیا وایي چې د ناوی د جامو په اړه د دوی رواجونه ځانګړي دي.
زمنګ په ودونه کې چې څنګه رواج د نو لکه دلته چې په کابل کې خلک ناویګان ته سپینه جامې ورغوندي، خو زمنګ په سیمه کې یعنی په قرباغ کې دا رواج نشته. د پخوان زمانونو لکه څنګه چې زما موریا منګه څنګه معلومات چې لرو، نو سپینه جامې هیڅ کله زمنګ ناویګانو نه دی اغوستي او ګنډ افغاني غوندي په ودو کې لکه مخکې د واده نه د نکاح په شپه باندې یا په نور مراسمو کې هغه کالي فرق کوي، نو داسې خاص جامې موږ نه ورته لرو. او په واده کې چې ګنډ افغاني هم غوندي هغه په خزمنګ په کلي کې د زړې ښځې چې دی غوی په لاس باندې جوړوي، یعنی چرمه پې ماتوي، چرمه او پاولیو دا شیان پې ماتوي او تکم خپله ورته اخلي، یعنی جوړې شوې جامې نه اخلي د بازار نه، او تکا ورته اخلي. او هغه زړې ښځې چې په کلي کې غوی د ناوې کالي جوړوي، او دا سپینې جامې لکه زمونږ چې په افغانستان کې زه چې څنګه معلومات لرم دا زمونږ رواج ده نه، اصلا غربي ټولنه کې دا رواج ده. او شاته موږ دا څنګه چلته رواج ده، یعنی دا جوړه سپینه جوړی او دا دریشي او دا شیان موږ شاته نه کی.
د غزنی ولایت اوسیدونکو نازنین بیا وایي چې د دوی په سیمه کې نسبت خارونو ته رواجونه توپیر کوي او ناوی ته سپینه یشنې جامې نه ور اغوندي.
د واده دوه چې د پاره ولایت کې فرق کوي، موږ ولایت کې داسې داسې مثلا اوس خو بیخي په کابل کې مرسته وي ناوی ته سپین نکریزو شپه افغاني او بیا د واده په مراسمو کې سپین کالي ورا، مګر موږ داسې نه دام په واده کې دغه کالي ورا غوند افغاني او هم په هغه کې د نکریزو په شپه کې
ولی افغاني کالي ورا غوند.
د دوی لپاره دا زموږ یو کلتور ده، ځکه یو نفر دا کار ونه کې بیا په دې معنی چې کلتور مات کړی ده او د کلتور د احترام لري دا همیش ناوته افغاني کلتور راوند. اکثر کدا چې تر اوسه پورې افغانانو کې ک تاریخ ته مراجعه وکړو چې سپین کاری نه ویني ته غوسه، مګر په دوه لسیزو کې بیا اکثر ډیر سپین کاری استفاده کوي. لامل دا چې داسې افغانان ډیر خارج ته تللي دي، یا دا چې د نورو فرهنګونو اغیز د افغاني کلتور باندې دغه په خاطر اکثریت خلک سپین جامې په واده کې استفاده کوي.
لنو موړې مو پختل چی ناوی ته باید څه ډول جامې واغوستل شي؟ هغه وویل
زما له نظره داسې جامې چې هم په کلتور برابرې او هم د اسلام په اسلام کې وي، دا که سپینې وي که رنګه وي دا د دوه معنی نه، چې مثلا سپینې جامې که اغوندي دي اروپایانو په لحاظ یعنې سپینه یعنې مقدس کالي دي مقدستوب ده، او رنګه کالي چې په افغاني جامو کې ور اغوندي داسې یعنې له پوره د ژوند له ټولو رنګو سره د غالک کور ته ورځي. د هغو په خاطر باندې که رنګه وي که سپینې کوم فرق نه کوي، مقصد دا چې ښه ژوند ولري.
د کونړ ولایت اوسیدونکو صابره بیا وایي چې په ودونو کې د ډول جامو جوړول لوړو لګښتونو ته زمينه برابرول دي او کوخخ باید وشي چې ساده جامې جوړ شي.
موږ زیاتره په ودونو شوم خوري کې زیات د کوم کمیسونه چا غوند ډیر قیمتي چې به په عام ژوند کې نه غوسل کېږي، چې دا یو بد مصرف یا اسراف دی چې باید دا کارونه شي. لکه په شمخوري کې چې موږ شراري په نوم یو کمیس لرو چې تقریبا 50,000 قیمت دی، خو دا کمیس یعنی څنګه چې د نوم څخه دی یعنی یو شراره یعنی شر، یعنی باید دا کارونه کړو ځکه عام زموږ مادي ژوند ته د تاوان رسوي. یو معنوي ځکه که یو انسان یو نفر که واده کوي او وس توانونه لري خو مجبوره دی یا مسافر شو یا هم بل کارو کې، چې دا هم د هغې عمر یعنی زیاتېږي او هم مادي توان هم ورته رسوي. موږ باید دا مصرف یعنی کم کړو، اوله کې خپل هم دا ځوانان د دې مسؤول دي چې دا کار وکړي، او بیا د ما او دوو نفرو کورنۍ چې باید د دې رسم ولوړ چې موږ ته اقتصادي
درنو اوریدونکو دا ودی دیونی ژوند په شیبو کې خبرونه سمو خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو پیپنه هم اوریدل شي p.azadiradio.org. او کچیر غواړی لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 4400 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 ساسي بریاز مو خیله ده.
لا واخلم جانان زما ودزلک